ملګری مینس نیوز البیا په افغانستان کې د طالبان له خوا د بد حجابۍ په نوم د خزو جنونو د خیر قانونو نیولو پر وړاندې جوړ اندېښنه خوده. د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډه ته ویل شو. په افغانستان کې د سازمان مرستندوی دفتر یو نامه د جنونو خود سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعا وکړي. هغه زیاته کړه ښکاری شو طالبانو د اقداماتو زیان تر ټولو زیات اقلیتونو ته رسیږي. طالبانو الذي مخکې وصل منلې و چې د بد حجابۍ په توری یو شمېر ښځې نیولې خو وروسته یې بېرته د خبره رد کړه. نن د فبروري 13 د راډیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د راډیوګانو خبرونې محدود شوې. ګڼو راډیوي خبریالانو د نور ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی نشي کولای د هیوادوالو رښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنې چې په ټول رسنیو په تیر بیا په راډیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال 438 راډیوګانې وې چې طالبانو وخت له سنېدو وروسته 50 سلنه تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت وای چې زرګونه کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبري ورکړې دي. مفتي فیصل خاموش پیغام ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درکې ویل چې پر روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو، کونډو او معلولو کسانو ته چې ټول شمیرې له شپږو لکو اوړي ویشل شوی دی. ښاغلي خاموش که څه یادونه ونکړه چې دا پیسې هر میاشت کوم کسان ته ورکول کیږي او د هم ویل چې مستحق کسان څوک دي او له کومو بانکونو او د کوم میکانیزم پر اساس باندې دوی ته دا پیسې ورکول کیږي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړل. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی کوي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله په پاکستان کې جوړ شي کار وکړي. د غوښتنې داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی چې پخوانی بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز ولګوي. د عمران خان پلویانو چې تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري کاندیدانو یې د فبروري پاتمه کې په انتخاباتو کې تر ټولو رای ګټلې دي. خو وايي چې د دوی رای بدل شوې او درغلې شوې ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی د درناوي موضوع رامخې ته کړې او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پر رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسي غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینو وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروانه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیر پنځشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالاتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که پر رسمیت می پیژنی یو ښه، که نه می پیژنی الحمدلله، امن می تر حاصله کړه، ازادي می حاصله کړه.
خاقلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 14 فیری کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې، له دې هیواد سره څه باندې 2.35 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2.9 میلیارد ډالر ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده؟ د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت را برسره کېدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي د فرصتونه له لاسه ووزي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شننکي او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه په اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې غلط فهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات اراه کړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپیژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیت دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازی نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالی دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګورې خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي. تر دې اوسه پورې اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستی نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوالو مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره یا اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري. او که دا پوره نه شي، طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه نه پوهیږم چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندنې پر موضوع موږ خبرې کوو. له دې اړخه چې یو شمېر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي، خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ یې پروا نه ساتو، که نړیوال مو په رسمیت پېژني یا مو نه پېژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي حق خاني دغه څرګندونې تېره ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانورېدې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخه دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول تاسو ته سنسدګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راغلم ټول هېوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي بده مرغه ما زه همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ دوه درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه ما ته راځي، کړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړې دي د رسمیت پېژندنې او نه عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي، د یو خود یو چا د خوند د یو جو سیاسي جغرافیه لاړه ده، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي او د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چېرته دې نقاطو ته ونګورو، نه د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې، په سیاسي مدار او یو سیاسي پېژندنه باندې سرته رسېږي، په دې چې نور ټول نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلیږي او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. دا چې د کورنۍ د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ پروا نه لرو. فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومت والی او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې رایه کوو.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفي اړخونه ډېر کورم. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د افغانستان لخوا په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته دا وایو چې موږ د امریکا په زور سره د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استان اګزیسب خبرو ته چې هغه ولې چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او په اترو باندې بوخت، نو دلته ګورې کچېته و چې د کوتر په زور او د توري په زور او د مدیر په زور نو کې سره دي، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په دې روانې وي دي چې څنګه ګورې په خپل وړ چې دې احساس ما احساس دي ټوک، نو دلته په خپل ځای باندې معنا ورکړي چې دلته یو معاملې او د معاملې د زور او بلکې
مننه. اتمر صاحب لیوی خو که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. دا مرسته افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي، دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګوره یو شي ته چې موږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنې که کله د اسلام له نظره من دغسې دی، کله چې که تاسو خلفای راشدین دوره وګورئ، حضرت عمر وخت وګورئ، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي، یعنې روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته وخت نیو ته درې چې څوک وګی نه، چا سره غلا شته، چا سره نشته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنې په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده، زه نه پوهیږم چې زمونږ دا مولوی صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطان تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسو ډوډۍ د آسمان نه وغواړئ، د خدای نه یې وغواړئ چې تاسو درکړي. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني؟ اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالر تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دین استفاده کوي، دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه دوی هم ترنه ګټه اخلي، خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي، او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که موږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې موږ د آسمان نه راکوز شوي یو، او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کور ودان جلیلی صاحب دغه د طالبانو لوړ پوری چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت پیژني. خو خنډ څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خنډونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د دیني ازمندۍ او د هغه ټولنې د هغه ټولنې لپاره چې
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه د نه د پوره کړي په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټولنې نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون د ترهګری ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شي لکه غزنی، لوګر، منګله، نورست، لغمان او په نورې بازي والی ولایتونو کې چې څو ګجهاته جایزې وټاکلې چې د قاعده دی استازي چې د ارتباطي وړې په شکل باندې د افغانستان د ایران او د افغانستان په منځ کې چې اگر تک کې هغه باید اوپریشن د لشي هغه باید په ګوته شي. ګورې دا په خپل د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري، او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نور نړیوالو ته یې هم خطر او پیښې. نو دا په خپل هغه د عدم د توافق دی چې نه د پونې د لشي هغه شرایط پوره کړي چې هم شرایط پکې.
جلیل صاحب کور ودان اتمر صاحب تاسو ته درځو. یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پرلپسي حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ ته کو ګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکیو، تیر جمهوری نظام هم په دې تیر شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکیو، له اویا سلنه زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي یا ویلته هم دا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې موږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو، او هغه قوت دوی د پیل خپل چې نه دی پیل خپل چې کوم ځکه خود لشي هغه باندې پورته کیږي، لیکن موږ ودی دل چې ډیر سپک هغه په خپورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپل د طالبانو دغه اوله دوره د همدغه سي لاملونو له کابل ډیر په اسانه توګه سقوط کړ. موږ وایو چې دغه تکراری تجربه بیا مه تکراروي، تاسو خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلي. کومه تقابل ته سو او نړیوال ته د سیو خبره کو چې منګه ستاسو د مرستو ایز پروانه ساتو او د دې ضرورت لرو، دا زمنګ مشکل ورستر بل زیاتې. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تیر نظامونه هم دغه سو ډیر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسو وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلي دي. دغه تغییر چې تاسو ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسو ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسو ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوال سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلیلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پرسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجمالري هڅې وه هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې. خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه یې د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلې دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوس ښایي دی.
رسمی دولت پر رسمیت نه پیژنی، مګر پر سلیقایي دولت باندې، یعنی د خلاف د ډیپلوماټیکو ډیپلوماسي نزاکتونو پر اساس باندې یو هیواد چې د بل هیواد استازي په خپل هیواد کې مني په غیر رسمي ډول باندې، د ډیپلوماټیک اړیکې نه بلکې د سلیقایي روابط ورته، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه دا په نور د سیمه هیوادو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادو، دا یو سلیقایي تعامل دی چې هر هیواد غواړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبان استاد په داس غیر رسمي ډول باندې ته منلې دی چې دا مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې. تاسو د ایران د چارواکو خبرې وګورئ، وی کچې ته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په شر په ډول باندې موږ د اګو د طالبانو نه هنداریان وړو. ګورې دی دا د توسوي کوي د ولي او تعامل دی چې هر یو د ایران ته طالبان پر استعدام د رسمیت باندې په سلیقایي ډول پیژندل نه په ډیپلوماټیکو هنرونو او فلسفه باندې یو په نزاکتونو باندې او یو خپل د ملي ګټو د پاره د خپل د استخباراتي دی پالیتونو په ډول باندې سره تعامل کې د دې نه وړي چې
مننه جلیلی صاحب. جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یو برخه دي، هر هیواد خپل ګټې پالي او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریځ نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورک. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسایل حال کیدو شو، دا خود په خود د طالبان حکومت باندې تاثیر راولي او د دې تغییرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اساق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.